افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامانند کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې د اپریل په پایل کې د شوې هوایي حملې په اړه د خپلو څېړنو ریپورت خپور کړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وار بیا د راتلونکي کال د جوزا میاش کې په ولسمشرو انتخاباتو ټینګار وکړ او د افغانستان د مرکزی احصائیه ادارې و سروې ښیي چې په افغانستان کې تر 50% زیات کسان د لوږې له کرښې لاندې ژوند کوي. دوستانو ستړي مشي په دې خبرونه کې پر دې مسلو چې یاد مې کړل سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
یونما وایي د کندوز په دشتیارچي کې د تېرې میاشتې په حمله کې 14 ملکیان وژل سوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر تذکرو د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پر مهال د سټیکرونو پر نښلولو تخنیکي بحثونه پیل سوي دي. د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو له برېټانیا سره خپل ژغ یو کړی چې د امریکا ولسمشر وهڅوي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړون څخه ونوځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې د تېرې میاشتې په حمله کې 14 ملکیان وژل سوي او یو اویا تنه نور ټپیان سوي دي. یونامینن په اعلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې چې د اپریل په 2مه سوي ماشومانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. یونما په اعلامیه کې ویلي چې د دې راپور د بشپړولو پر وخت یې د پیښو قربانیانو، عیني شاهدانو، دولتي چارواکو، صحي کارکوونکو او نورو بنسټونو سره مرکې کړي دي. دفاع وزارت تېره میاشت تر هغه حملې وروسته ویلي وه په هوایي حمله کې د لولو یو مهمه غونډه په نشه کړې او په وجل سو کې د دوی مهم قمندانان هم شامل و. تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلی سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه. د دغه کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزوله دولتي نن ازادي راډیو ته وویل
تمه موده ده چې امنیتي ځواکونه پر هغو ژمنو چې راسره کړي دي جدي عمل وکړي، تر ممکنه حده د تروریزم مخه ونیسي، چې خلک په خوندیتوب په دې پروسه کې ګډون وکړي او کارکوونکي مو په ښه خوندیتوب سره خپل کار ترسره کړی شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې پرون په خوست کې د ولایتي ادارې په خبره په یوه جماعت کې چې د نوم ثبتولو مرکز هم پکې و چاودنې 12 کسان ووژل. د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر تذکرو د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پر مهال د سټیکرونو پر نښلولو تخنیکي بحثونه پیل سوي دي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل کمیسیون غواړي د دې مسالې په اړه ولاړ سوي اندېښنې حل کړي.
د دې لپاره چې پروسې ته سره ورسیږي او تقلب ته دروازې وازي دي، نو کمیسیون یو تخنیکي بحث پیل شروع کړی دی متخصصینو سره چې دا وکولی شي چې یو خبره معقوله او منطقي لاره پیدا کړي.
تر دې مخکې د ولسی جرګې ځینو استازو، مدني فعالانو او عامو خلکو پر تذکرو د سټیکرونو لګول د ناامنو سیمو د اوسیدونکو لپاره لوی ګواښ بللی و. د بغلان امنیتي چارواکي تمه لري چې وطن تښتول سوي هندي وګړي به ډیر ژر خوشي سي. دغه هندي وګړي چې د انجینرانو په توګه کار کوي پرون سهار د نامعلومو وسلولو لخوا وتښتول سول. د بغلان امنیه قمندان مل پاسوال اکرام الدین سره نن ازادي راډیو ته ویل چې د مخاورو په مرسته په دې برخه کې هڅې روانې دي.
پر موضوع کار کوو، له پامه مو نه ده غورځولې. که خدای کول دغه و کسان به په راتلونکو څو ساعتونو کې په هر قیمت چې وي راخوشي شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د دغو هندي انجینرانو د خوشي کېدو لپاره د دوی هلې ځلې پیل سوي دي. د دې تښتونې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ارزګان چارواکي وایي په چوری ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال 4 وسلوال طالبان او 1 د ملي اردو سرتیري وژل سوي. د چوری ولسوال امین الله خالقي نن د شنبه ازادي راډیو ته ویل چې اول وسلوالو طالبانو تیر شپه د ملي اردو پر پوستو حمله وکړه چې وروسته له افغان سرتیرو سره د څو ساعتونو لپاره د دوی جګړه روانه وه. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو له برېټانیا سره خپل ژغ یو کړی چې د امریکا ولسمشر وهڅوي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له سوي اتومي تړون څخه ونوځي. نن په برلین کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ځای ګډ خبري کانفرنس د وینا پر مهال د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل
موږ د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د کنټرول د داسې میکانیزمونو بل بدیل چې د ویانا په تړون کې یادونه شوي وي نه لرو. اندېښمن یو چې په دې برخه کې ناکامي به وضعیت لا کړکیچن کړي.
بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان وویل فرانسه، جرمني او بریتانیا دې نتیجې ته رسېدلي چې له ایران سره سوي اتومي تړون ته ژمن پاتې سي. بلخوا په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحاني نن وویل که د امریکا متحده ایالاتونه له اتومي تړون څخه د وتلو فیصله وکړي پر خپله دغه پرېکړه به سخت پښیمانه سي. د امریکا ولسمشر ټرمپ ویلي چې د مې میاشتې تر 12 پورې د دې موافقې تېروتنې کې اصلاح نسي امریکا به ورڅخه ووځي. ولادیمیر پوتین نن د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل. دا د پوتین د جمهوري ریاست څلورمه دوره ده. هغه لوړې ته په وینا کې وویل
زه د روسیې فدراسیون د ولسمشر په توګه لوړه کوم چې د روسیې د خلکو او اتباعو حقونو او ازادیو ته به احترام کوم او خوندي کوم. د روسیې فدراسیون د اساسي قانون احترام او دفاع وکړم. د خپل هیواد د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، امن او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکوم او په ایمانداری به د ملت خدمت کوم.
15 کلن پوتین له 1999 میلادي کال راهیسې یا د روسیې صدر اعظم یا هم ولسمشر پاتې سوی دی.
دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ پیدا کړئ او ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما نن د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د اپریل د 2 نیټې د هوایي حملې په اړه د خپلو څېړنو ریپورت خپور کړ. په ریپورت کې څرغلی په دې اړه به جزئیات در سره شریک کړو. د ولسمشر اشرف غنی له نننیو هغه څرګندونو مو هم خبرو چې د انتخاباتو په ترسره کېدو یې ټینګار کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تابعیت پر تذکرو د سټیکرونو د لګولو په تړاو د خلکو د اندېښنو د لرې کولو په اړه تخنیکی بحثونه پیل شوي دي. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. له افغانستان سره د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو مرستو سربیره د دې هیواد اکثریت وګړي له 18 کلونو وروسته هم د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا موضوع هم څېړو. او د روسیې ولسمشر نن ولادیمیر پوتین نن د ولسمشرۍ د 4 دورې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړل. که تر پایه راسره وي نو په دې موضوع هم درته تفصیل درکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما نن د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د هوایي حملې په اړه چې د اپریل په 2 نیټه شوې وه د خپلو څېړنو پر بنسټ یو ریپورت خپور کړ. یوناما وایي چې په دشتیارچی کې په برید کې 100 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي وو چې یو اتیا ماشومان وو. د یوناما د ریپورت په حواله په حمله کې 6 وژل شوي او 1 زخمیان وو. فرشتي جلالزی دا موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس راسره په سټوډیو کې ده. نور تفصیل له فرشتي جلالزی اورو.
یوناما د رپورټ د پیش د قربانیانو له کورنیو عیني شاهدانو دولتي چارواکو او روغتیایي کارکوونکو سره د خبرو پر اساس جوړ کړی دی. یوناما وایي چې د دې رپورټ جوړولو لپاره په کندوز کې له 3 لویو مشورتي ټولنو سره نوې مرکې کړي او د پیش په ځای کې د حقیقت موندنې ماموریت څخه هم معلومات راغونډ کړی دی. یوناما وایي سره له دې چې د دوی په رپورټ کې د مړو او زخمیانو شمیر 100 دی، خو دوی ته داسې معتبر اضافي معلومات رسیدلي چې د ملکي تلفاتو شمیر تر دې هم لوړ څرګندوي. د افغانستان حکومت په دشتیارچی کې تر بمباری وروسته وویل چې په دشتیارچی کې د بمباری په سیمه کې لوړ پوړي وسلوال طالبان چې د کویټې شورا غړي هم پکې وو په نقشه سوي وو. د افغانستان حکومت تر پیښو وروسته وویل چې په دشتیارچی کې په داسې ځای حمله شوې چې د وسلوالو طالبانو مشرانو لویه غونډه جوړه کړې وه او په کندوز کې د تخریبي فعالیتونو په اړه ستراتیژیک پلان جوړاوه. خو د سیمې یو شمېر خلکو او د کندوز د ولایتي شورا ځینې غړو ازادي راډیو ته وویل چې حمله په دشتیارچی کې پر یوه مدرسه، پر هغو کوچنیانو او تنکیو ځوانانو، چړیانو او وړو طالبانو وسوه چې د بګړیو د تړلو لپاره راغونډ سوي وو. د یادونې وړ ده چې د افغانستان حکومت ویلي چې موثق معلومات امنیتي ځواکونو ته ورسېدلي وو او د هغو معلوماتو پر اساس یې حمله کړې ده. وروسته بیا سیمې ته د حقیقت موندنې د یوه پلاوي د تګ خبره هم اعلان سوه، خو د هغوی د څېړنو پایلې لا نه دي اعلان سوي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو وکیل ترکمن نظری نن په دې اړه خواشنی څرګنده کړه چې د افغانستان د حکومت د حقیقت موندنې پلاوی چې څو وارې کندوز ته د څېړنو لپاره تللي دي نه دي توانېدلي چې خپلې پایلې د افغانستان د خلکو او ولسی جرګې سره شریکې کړي. دا وایي دا اول وار دی چې د کندوز په اړه د څېړنو پایلې نامعلومې پاتې سوي دي. کندوز دوه واره سقوط وکړ او د تحقیق لپاره پلاوی ورواستول سو خو د کار پایلې ناڅرګندې پاتې سوې. متاسفانه د دشتي ارچي د پیښو په اړه په څېړنیز پلاوي کې د ملي شورا د یوې خونې استازی هم نه و. حکومت پرته له دې چې زموږ غونډې ته ماتل سي خپل پلاوی ورواستول او موږ ته یې نتایج هم نه دي څرګند کړي او نه پوهیږو چې څه یې کړي دي. ترکمن نظری پر دې چې د یوناما په رپورټ کې ورکړ شوي ارقام چې په دشتي ارچي ولسوالۍ کې د حملې پر مهال د زیاتو ملکي وګړو د وژل کېدو او زخمي کېدو خبره کوي. څه نظر لري؟ وویل چې باید څېړنه ورباندې وکړي او بیا به خبرې کوي. موږ ته د دفاع وزارت یا د کندوز د والي له دفتر سره د خبرو کولو امکان برابر نسو. یوناما وایي چې د پیښې ځای په راکټ ویستل سوی او د درنو ماشیندارو ډزې سوي دي. د یوناما استازي نه دي توانېدلي چې په ځانګړي ډول د هر وژل سوي او زخمي شوي ملکي وګړي حالت تصدیق کړي او په خپله خبر پاڼه کې وایي چې دوی نه دي توانېدلي چې په دشتیرچي کې د هوایي برید پر مهال د طالبانو د مشرانو چې وژل سوي وو یا د هغوی د ډلګیو موجودیت تشخیص کړي. د یوناما په رپورټ کې د افغانستان دولت او نړیوالو ځواکونو ته سپارښتنه سوي چې د جګړې نړیوال اصول دي ومني، درناوی دي ورته وکړي او د ملکي خلکو امنیت ته دې پام وکړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. فرشته چلالزی وه چې د یوناما په هغه رپورټ خبر کو چې د دشتي ارچي ولسوالۍ کې د هوایي حملې په اړه چې د اپریل په 2 نیټه شوی وه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو جزئیات پکې راټول شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن د افغان میرمنو په 5 نړیوال سمپوزیم کې وینا کوله، یو اربیا ټینګار وکړ چې د ملي شورا او ولسمشر انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. اکرام الله اکرام په اړه رپورت راکړي.
په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو د نوملیکنې په مرکزونو د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حملې په شفافو انتخاباتو او ولسواکۍ حملې بولي. ټینګار کوي چې د ولسي جرګې، ولسوالیو شوراګانو او جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. ښاغلی غنی چې د دوشنبې په ورځ د افغان ښځو په 5 نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې، وویل چې د راتلونکي لمریز کال د جوزا په لومړۍ نیټه د ولسمشر په توګه د ده دنده پای ته رسیږي او د جمهوري ریاست انتخابات به ترسره شي.
سږ کال انتخابات حتما کیږي او راتلونکي کال کې د ولسمشري انتخابات حتما کیږي. لومړی د جوزا د 1400 کال کې ما دنده ختمي کیږي او اساسي قانون باید اول په ما باندې تطبیق شي. نو ځکه باید انتخابات اساسي آمادگی ونیسو. هر څوک چې د انتخاباتو تخریب کوي د ثبات تخریب کوي.
خاغلی غنی په هیواد کې روسي او تروریستي حملو ته په اشاره سره وویل چې وجل او بربادي مسؤلیت نه بلکې د بیمسؤلیتۍ او فتنې نمونې دي او فتنه په اسلام کې حرام ده. دا هم وویل چې د افغانستان دښمنان د دې هیواد راتلونکي ته مثبته مفکوره نه لري. محمد اشرف غنی وویل چې روسي تروریستي حملې په شفافو انتخاباتو او د انتخاباتو د نوملیکنې په بهیر باندې شوې دي. د خلکو غږ وکړ چې د امنیت پر راوستلو کې د دوی ونډه اړینه ده او باید خپل مسؤلیت ادا کړي. په داسې حال کې د چې تیر ورځ په جنوبي ولایت خوست کې په یو جومات کې چې د انتخاباتو د نوملیکنې یو مرکز پکې و، بمی حمله وشوه چې لسګونه ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. تر دې مخکې په کابل او ننګرهار کې د نوملیکنې او نوملیکنې ته د تذکرو د ویش په مرکزونو حملې شوې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په داشان امنیتي وضعیت کې د راتلونکو شفافو انتخاباتو ترسره کول ممکن دي؟ د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې اوسنیو ناامنه شرایطو ته په کتو ممکن راتلونکي انتخابات په شفاف ډول او په خپل وخت ترسره نشي. لډلی اسحاق اتمر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مزه ډیر په دې باور باندې دیم چې دغه د پارلماني انتخابات او د ریاست جمهوري انتخابات په خپل وخت سره شي او ستونزې نه وي او شفافیت مراد شي. دا دواړه خبرې دي چې نه یوازې زما بلکې د نور افغانانو تشویش رامنځته کړی.
خو د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو بار بار ډاډ ورکړی چې د راتلونکو انتخاباتو امنیت به خوندي کوي. د دغه وزارتونو مسؤلینو ویلي چې د انتخاباتو د نوملیکنې او رای ورکولو د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره یې جدي او ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. په خوست کې د تیرې ورځې د نوملیکنې په مرکز تر حملې وروسته ارګ هم په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د یاد بهیر امنیت ته جدي پام واړوي.
په خوست کې د یک شنبې په ورځ په یو جماعت کې ځان وژونکي حملې ولس کسان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. ظاهرا دا حمله ځکه شوې وه چې دغه جماعت کې د نوملیکنې مرکز پرانستل شوی و. احمد تکل په دې اړه د ولسي جرګې لغړي ګل پاچا مجدي سره چې څنګه د انتخاباتو مرکزونه البته د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه په نښه کېږي او ولې مرکه کړي. ښاغلي مجدي پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې دا حملې څوک او د چا په اشاره کوي.
ګوري په افغانستان کې چې څه حملې تر اوسه پورې شوي او کېږي، کله د اقانی شبکې نوم ورکوی کېږي، کله د طالب نوم ورکوی کېږي او کله د داعش وسره پیدا شوی، ما په نظر ادرسې مغه یو ادرس د پاکستان استخبارات او د پاکستان فوج لخوا دغه ټولې ترایي کېږي، ډیزاین کېږي او افغانستان ته رالیږی کېږي. ټول پروګرام د دوی سره دی. نو بیا د حملې نه وروسته بیا د دوی خوښه ده چې دوی بیا اعلان څنګه وکېږي کې یو ټکی ډېر مهم دی. شکل دی حملې چې هر وخت شوی دی چې ملکی تلفات ولري هغه داعش ته نسبت ورکوي کېږي، یو مجهول ځای دی. او که چېرته نظامیان ورکوي هغه تقریبا لږ معلوم ځای دی چې هغه طالبانو ته نسبت ورکوي کېږي. او که چېرته بیا کوم پارتمان یا کوم ځای ونیسي او هغه یرغمال خبره شي هغه قانی شبکې ته ورکوي کېږي. زه فکر کوم چې د دې ټولو مسؤلیت د استخبارات د پاکستان سره دی. هغه کسان چې نن د طالبانو ترمنځ کې دي یا د داعش په منځ کې دي هغه نظامیان د پاکستان دي او هغوی پخوا نظامي دری شوي او نن یې اوږدې څڼې او اوږده ږیره پرېښولې ده او پکور یا لونګۍ په سر کړې ده.
ښاغلی مجیدي، سوال هم دغه دی چې اسناد په دې برخه کې کوم دي؟ د افغانستان حکومت هم وایي د حملې د پاکستان استخبارات یا د هغو په مرسته باندې کېږي، مګر عملي اسناد په دې برخه کې چې نړیوالو ته او نړیوالو ذهنیتونو ته قناعت ورکړل شي چیرته دي؟
مستند اسناد افغانستان دولت سره هوښته دي. تاسو ګورئ چې د امریکا سند، د امریکا حکومت هم په دې کې دوی ګرام بللای، دنیا هم ګرام بللای دی. کره شواهد داسې دي چې کوم ایریا چې استعمالیږي هغه ایریا د پاکستان د پاوچ سره دی. ډیری ځای کې چې دوی ځای په ځای کېږي، خصوصا په سرحدو کې، هغه په نظامي موټرو کې راوړل کېږي. یعنی د ترهګریز عمل چې ترسره کېږي ټول ادرس چې د کوم څوک چې ژوندي نیول کېږي هغو په کاره ژوندي خلک دي وایي چې دغه فلاني کس، فلاني میجر، فلاني جنرال مونږ ته دغه مسالې وکړه، مستقیما د دوی نه حمایه کېږي او دوی ټریننګ را کړی دی. خپله د ملا عمر دوه کاله پټ کېدل د مال بیا عیسای لخوا او همدارنګه د ملا منصور هلته اوسېدل، د اسامه بن لادن هلته اوسېدل او د نظامیانو تر څنګ. دا زه فکر کوم کره شواهد دي او نوره کره شواهد چې مونږ استخبارات سره دي هغوی کره شواهد لري چې دغه کارونه ټول چې کېږي د استخبارات د پاکستان په ملاتړ کېږي او د دوی تر سیوري لاندې مناطق کې دا کار اجرا کېږي.
د دې حملو له دوام سره به مجدي صاحب د انتخاباتو راتلونکي څنګه کیږي؟
متاسفانه ټاکنې یو ضرورت دی. افغانستان په اوسنی شرایط کې د افغانستان دښمنان وایي چې دغه نظام نامشروع کی، نو د دې لپاره د ټاکنو باندې ډیر فوکس کړی دی. او که چېرته دغه رقم حملې دوام ولري د خلکو ګډون به ډیر کم شي، کمرنګه بشي او دغه خپل د مشروعیت د انتخابات تر سوال لاندې کی او نظام به تر سوال لاندې شي، نو دغه منفي اغیز لري. ام دا اوس خلک په ویری کې شوې دي. په اکثره ځایو کې تذکیرو باندې څوک سټیکر نه لګوي. ډیری خلک نو په مرکزونو ته لاړ شي. تاسو ول دل پرون خونړی پیخه په خوست کې د ګوبه ورکوي چې دغه دښمن چې د افغانستان د خلکو دښمن دی. هغه څوک چې د افغانستان د دیموکراسي په لیکېدو کې خصام اخلي او عام ولس هغوی په نخه کوي تر څو په افغانستان کې هر څه لکه پخوا پشان پارج مراج کې وګوسي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو غړی ګل پاچا مجدي و چې د انتخاباتي مرکزونو او په انتخاباتي مرکزونو البته د نوملیکنې په مرکزونو د بریدونو په اړه یې نظر څرګنداوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تابعیت پر تذکیرو د سټیکر لګولو په تړاو د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره تخنیکي بحثونه پیل شوي دي. په دې اړه به د ناجیې صافی رپورټ واورو.
په ناامنو سیمو کې د طبیعت پر تذکرو د سټیکر لګولو او په دې تړاو د خلکو له اندېښنو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هڅې روانې دي چې دغه ستونزه هوارې شي. د دغه کمیسون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه وویل
دغه وړاندیزونه رسېدلي دي او طاقت خپلواک کمیسون په ورباندې غیر رسمي بحثونه کړي دي په دې دپاره چې پروسې ته صدمه ور رسېږي او تقلب ته دروازې وازې دي. نو کمیسون یو تخنیکي بحث پیل شروع کړی دی متخصصینو سره چې دا وکولی شي چې یو خبره معقوله او منطقي لاره پیدا کړي تر څو وکولی شو چې دا د افغانستان د خلکو د تشویشونه رفع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل وروسته په ملي شورا کې د خلکو یو شمېر استازیو، مدني فعالانو او عامو خلکو په ناامنو سیمو کې پر تذکرو د سټیکر لګول یوه جدي ستونزه بللې وه. یو شمیر داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې د لوګر په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې خلک د وسلوالو مخالفینو لخوا له امنیتي ستونزو سره مخ شوي او له همدې امله د رای ورکوونکو په مرکزونو کې نوملیکنې ډېر کم تر سترګو کېږي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل درې اونۍ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر اوسه له یو میلیونو ډېرو کسانو نوملیکنه کړې، هغه شمیر چې کارپوهان یې ډېر کم بولي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې په مرکزونو کې د خلکو د کمرنګه حضور یو لامل امنیتي ګواښونه او چاودنې دي چې د وسلوالو مخالفانو لخوا ترسره کیږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې احتمال شته چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه وغځول شي. د کابل په دشت برشي سیمه کې د تذکرو د ویش پر مرکز حمله او په خوست کې د نوملیکنې په یو مرکز کې چاودنه له دغو ګواښونو شمیرل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت ټینګښت لپاره جدي کار کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه وویل
موږ د ټولو مرکزونو د امنیت ټینګښت لپاره ځواکونه موظف کړي دي تر څو د امنیت ټینګښت لپاره جدي هلې ځلې وکړي. په خواشینۍ سره چې دښمن په تخریبي اعمالو لاس پورې کوي، خو نهایي هڅه کېږي چې د دغو فعالیتونو مخه ونیول شي.
په همدې حال کې افغان کارپو یونس فکور بیا د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت نه خوندیتوب او په نوملیکنه کې د خلکو کمرنګه حضور د اندېښنې وړ بولي. نوموړي وویل که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او په ځانګړي ډول امنیتي ارګانونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره د پلان له مخې عمل ونه کړي، ښایي دغه بهیر له جدي ستونزو سره مخ او انتخابات هم په خپل وخت ترسره نه شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له افغانستان سره د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو مرستې سربیره د دې هیواد اکثریت وګړي له ولس کلونو وروسته هم د لوږې تر کرخې لاندې ژوند کوي. د افغانستان اقتصاد چې کارپوهانو هغه په نړیوالو مرستو متکی بللی، ویل کیږي چې په دې وروستیو کې په تېره بیا له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د ډېرې برخې له وتلو وروسته لا خراب شوی. نوریاس نوري په یو رپورټ کې دا مسله څېړلې.
وقتی که از 50% زیادتر خط فقر بالا باشه، این جامعه چطور به پایدار و ثبات رسیده میتونه؟
کله چې د لوږې کرښه له 50% زیات وي، دا ټولنه څرنګه یو دوامداره ثبات ته رسېدلی شي؟ بېوزلي د افغانستان د ثبات اساسي دښمن دی او هر څوک دا فکر کوي چې دغه اوسنی افراط او تفرید چې مصنوعي رامنځته شوی د ثبات کلي ده یا د ثبات نسخه ده، باید له سره فکر وکړي.
کلي ثبات است یا نسخه ثبات است، باید دوباره فکر کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د افغان ښځو پنځم نړیوال سمپوزیم ته په وینا کې وکړې. اشرف غنی ټینګار وکړ چې تر شپږو کلونو پورې باید افغانستان په خپلو پښو ودرېږي، ځکه له هغې وروسته له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې ژمنې پای ته رسېږي. خو آیا په دې موده کې به د افغانستان اعتکا په نړیوالو مرستو کمه او د دې هېواد وګړي له نسبي هوساینې څخه برخمن شي؟ د هغه سروې له مخې چې د افغانستان د احصایې مرکزي ادارې په افغانستان کې د ژوند د وضعیت د څېړلو په اړه کړې، د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. د سروې له مخې په افغانستان کې په وروستو کلونو کې اقتصادي وده ورو، خو د نفوسو شمېر مخ په زیاتېدو دی او په اوس وخت کې د کاري ځواک یوه څلورمه برخه اوزګار دی. په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو دوام چې له امله یې په لسګونو زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او هم په ډله ییزه توګه له بهره د په سلګونو زره افغانانو بیرته ستنېدو د دې هیواد پر اقتصادي چارو او پانګونې ناوړه اغیز کړی او هم یې خلکو ته د لومړنیو خدمتونو په برابرولو کې حکومت له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړی دی. د افغانستان دغه وضعیت په پام سره د اقتصادي چارو کارپوهان ګمان نه کوي چې افغانستان به تر 2030 کال پورې هغې مرحلې ته ورسیږي چې نور د نړیوالو پر اوږو بار نه وي او نه به هم له اقتصادي پلوه د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون راشي. یو له دغو کارپوهانو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظي دی. ښاغلی حافظي وایي د افغانستان حکومتونه په تیرو 12 کلونو کې ونتوانېدل چې د افغانستان اقتصادي وضعیت سم درک کړي او د ودې او پرمختګ لپاره هر اړخیز پلانونه ترتیب او عملي کړي.
په دا تیر 12 کلونو کې دولت د افغانستان دې ته بریالی شوی نه دی چې په کاغذ کې د خپل د اقتصادي ودې اساسي کرښې ولیکي. د دولت اولویتونه کم دي، تر اوسه پورې دا نه دي لیکل شوي. متاسفانه یو مقتدر ملي دولت مونږ نه لرو، مخکې هم نه و، اوس هم نشته. دی یو ائتلافي شراکتي بیل بیل غږونه دلته اورېدل کېږي، توافق د نظر نه لري، پروګرام د اقتصادي ودې لپاره نشته.
ښاغلی حافظي په دې باور دی چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له هغه څه چې په وروستۍ سروې کې ښودل شوې زیاته ده، ځکه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د ارزونو له مخې په وروستیو کلونو کې سوداګریزې چارې ورو شوي او د خلکو د خرید توان هم ډېر کم شوی، چې دا په خپله د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت منعکسوي. په افغانستان کې د بېوزلۍ د کچې زیاتوالي ته په پام سره که څه هم د افغانستان اقتصاد وزارت د یو لړ اقتصادي پلانونو خبر ورکوي چې په تطبیق سره به د خلکو اقتصادي وضعیت بدلون ومومي، او په دې هم ټینګار کوي چې په هیواد کې دننه د لومړنیو موادو او اجناسو تولید له اقتصادي ودې سره ډېره مرسته کولی شي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر وایي چې دولت په دې برخه کې تر اوسه د خصوصي سکتور کافي ملاتړ نه دی کړی چې د خلکو د اړتیا وړ لومړنیو موادو تولید د ودنن زیات شو پر صدراتو اتکا راکمشي. د هغه په وینا کې د خصوصي سکتور هغه څه چې لازم ده دولت ملاتړ وکړي کول شي د 1 میلیون کسانو لپاره کاري فرصتونه رامنځته کړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د جمهور ریاست د نوې شپږ کلنې دورې لوړه وکړه. دغه پلویان وایي چې پوتین د خپل حاکمیت په کلونو کې روسیه چې د سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله په ګونډو شوې وه بیرته په پښو ودروله او له ستونزو یې خلاصه کړه. خو د هغه مخالفان وایي چې پوتین دیکتاتور دی. نور جزئیات به د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې واورو.
ولادیمیر پوتین نن د لوړې په مراسمو کې چې په کرملین کې جوړ شوي وو خلکو ته وویل:
Клянусь при осуществлении полномочий президента
России. За Русия Федерасун да волосмашар Португал, лоракум чи да Русия да халку аватбау хакуну авазадаю таба ихтирам каум ау хунди каум бай. د روسیې فدراسیون د اساسي قانون احترام او دفاع وکړم. د خپل هیواد د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، امن او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکوم او په ایمانداري به د ملت خدمت کوم.
د روسیې ولسمشر د مارچ په میاشت کې بل ریاستي دوره په انتخاباتو کې وګټله چې سخت انتقادونه هم ورباندې وشو. د روسیې په انتخاباتو کې د زیاتو درغلوي رپورټونه خپاره شو چې د 10 میلیونه غیر مشروع رایو استعمال هم پکې دی. په روسیه کې د جمهور رئیس پوتین د واکمنۍ پر ضد له څو ورځو راهیسې پراخې مظاهرې کېدې او د لوړې تر مراسمو 2 ورځې وړاندې پولیسو د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالني په ګډون 1400 اعتراض کوونکي ونیول. پولیسو ډېر کسان بیرته خوشی کړل، خو د نوالني په ګډون ډېر مخالفان محاکمې ته منتظر دي. د ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست نوې دوره په داسې وخت کې پیل شوې چې روسیه له غربي دولتونو سره پر دې چې له اوکراینې په زور د کریمیا ټاپو وزمه جلا او له ځان سره الحاق کړي سیاسي مشکلات لري. د امریکا د جمهوري ریاست په وروستیو ټاکنو کې لاسوهنه په اوکراین کې د بیلتون غشتون کوم لاټر او په سوریه کې د بشار لسد له رژیم سره مرسته هغه مسایل دي چې د روسیې او غربي دولتونو ترمنځ پاړي کو کې ستونزې لا زیاتې کړې دي. پوتین ژمنه کړې چې په روسیه کې به فقر یعنی استکه مکړي، روغتیایي خدمات او زیربنایي پروژې به پرمختللي او عصري کړي، د روسیې د اقتصادي پرمختګ لپاره به پرمختللي ټکنالوژي راولي او د هغه هیواد د خلکو د ژوند معیار په لوړ کړي. دا لنه د سرګند چې له خلکو سره کړې ژمنې به ولادیمیر پوتین څومره عملي کړي. خو د بلومبرګ تحقیقاتي مرکز په وڅېړنه کې وایي چې پوتین خپل ډیری هغه ژمنې چې په 2012 میلادي کال کې له خلکو سره کړې وې نه دي عملي کړي. ولادیمیر پوتین د 2000 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د صدر اعظم او جمهور رئیس په توګه په واک کې پاتې شوی دی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. پکې د خبرو شو مطالب او ریپورتونو تفصیل زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت یو غوړی کتلای شئ. اوس هم سلطان محمد سرور سټوډیو ته راغلی او په روانه نیم ساعت خبري مجله کې دی.